نو ورځنی ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهم نیمایي کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په یوه تفصیلي مرکه کې د هیواد په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې وضعیت ته کتنه کوو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی وایي چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د بندیان خوشی کول به بین الافغاني خبرو د پای لپاره ښه فرصت وي. نیکولاس کی آزادی رادیو سره په خبرو کې د افغان سولې پروسه هرکلی کړی او لشکې لخوا وایي غوښتي چې د کووید 19 ناروغي مخنیوي او د انساني حقوقو لمخي زندانیان خوشی کړي. په ورته وخت کې بیا د ولسمشر د لمړي مرستيال دفتر یې سرچینې آزادی رادیو ته ویلي چې طالبانو تر دې دمه دوی ته طالبانو سره د اسیر افغانانو لست نه دی سپارلی. د افغانستان د امیر وختي وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس دیش مثبت پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر 1,600 ته ورسید. همدارنګه 110 طبي پرسونل هم په کورونا وایرس اخته شوی دی. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د خماب ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال او د هغه دیارلس ملګري وژل سوي او لس نور طالبان ټپیان دي. د جوزجان ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي وسلوالو طالبانو ته دا مرګ ژوبله د افغان پوځیانو په هغو ګډو عملیاتو کې اوښتي چې د یکشنبې په ورځ په خماب ولسوالۍ کې ترسره کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو امریکا تورنه کړې چې په خلیج فارس کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات ورکړي. په امریکا دا تور وروسته لاغله ګوبل کیږي چې واشنگټن ویلي ایرانی پوځي کشتی په فارس خلیج کې د امریکا پوځي کشتیو ته مزاحمت کوي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو، شیبه وروسته هغه ځنګړي مرکه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې د کورونا وضعیت پکې چیرل شوې د افغانستان په لری پراتو ولایتونو او کلیو کې دا پروګرام پیلېږي، خو هغه مخکې یو رستای راپور په پکتیا کې د 180 میلیون افغانیو پارزښت د ترکاری او میوو لپاره د سړو خونو د کمپلیکس د جوړولو چارې پیل شوې. سیمه ییز چارواکي وایي دا کمپلیکس به د 1500 ټنه سبزیو او میوو د ذخیره کولو توان ولري. نور جزئیات احسان آریان اوروي.
د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند په چشمه مارانو سیمه کې د میوو او سبزیو لپاره د اسري سړو خونو د لومړني کمپلیکس د جوړدو چارې پیل شوې چې 180 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي او چارې به یې په 1.5 کال کې بشپړې شي. د پکتیا والي شمیم خان کټه وزی وایي
په همدغه سبخانه کې به لږ تر لږه 1500 ټنه میوجات او زموږ نور هغه توکي چې سبخانې ته ضرورت لري هغه به ځای په ځای کېږي. دا یو ډول د پروسس مرکز هم د بسته بندي کېږي، به هم دلته پاکیزې به هم او بازار ته به وړاندې کېږي. لګښت یې 180 میلیونه افغانۍ داسې.
د پکتیا والی وایي چې د سړو خونو دغه کمپلیکس به په 3000 متره مربع ځمکه کې جوړیږي چې په یو وخت کې به د 1500 ټنه میوو او سبزیو د ذخیره کولو ظرفیت ولري. د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند وایي چې دغه کمپلیکس په جوړېدو سره به په پکتیا کې د سبزیو او میوو له ضایع کېدو مخنیوی وشي. له بلې خوا د پکتیا یو شمېر بزګران او بغلرون کې د سړې خونې په جوړېدو خوښ دي او وایي چې له دې وړاندې د دا ډول خونو د نشتوالي له امله یې سبزي او میوه خرابېده چې له مجبورۍ به یې په ټیټ قیمت پلورلې. دوی وایي
ګل محمد زکه سي څومره حاصلات سي دغه د پکتیا دي د ډیر بي جايزي کله سي کوم حاصلات بي جايزي هغه باید دغه زرخاني تراسي ول دینه بیرته تولید سن ل دي له وجه نه موږ دې ته ډیر خوشبيني او ډیر خوشحال
یم. موږ حاصلات خصوصا هغه میواجات په ډیر ارزانه قیمت باندې او دغه نه ډیر په لوړ قیمت باندې برته په موږ باندې دلته پرورل کېده. نو دا د موږ لپاره ډیر په ګټه ده چې دلته وساتل شي او خپل حاصلات نه په ډیر موقف او وخت باندې او په خپله مالي
په پکتیا کې د غسړه خونه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د ملي پراختیا شرکت لاره به د هیواد په 12 ولایتونو کې ورته سړې خونې جوړې کړي.
کورونا هغه ناروغي چې نړۍ له یو غواخ سره مخامخ کړي، افغانستان هم له دې ناروغي په امن کې نه دی. تر دم ګړې پر افغانستان کې لا اتسو ډیر داسې کیسونه شته چې په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله یو شمېر کسان مړ شوي هم دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د کورونا وایرس د مبارزې لپاره بشپړ پلان لري. د افغانستان حکومت هم د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 6.8 میلیارد افغانۍ د خپل ملي بودیجې څخه تخصیص کړي او له کورونا سره د مبارزې لپاره د خپل والیانو همدارنګ نورو چارواکو په واک کې ورکړي سو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ترې ګټه واخلي. خو مهمه پوښتنه آیا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په لری پرتو سیمو کې څه شوي دي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د لری پرتو سیمو لپاره هم یو شمېر پلانونه په نظر کې نیولي سو وشي کولای د کورونا وایرس په لری پرتو سیمو کې هم مهار کړي. تر ډیره پورې اوس مهال د کورونا وایرس پیښې د افغانستان په لویو ښارونو کې رامطرح شوې دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له یو شمېر لری پرتو سیمو هم داسې کیسونه ورته راغلي چې په کورونا مشکوک او یا هم منفي راختلي دي. درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې تر ډیره پورې په لری ولایتونو کې د کورونا وایرس سره د مبارزې پر لارو چارو باندې سره خبرې کوو. همدا ډول د عامې روغتیا وزارت باید څه وکړي چې لږ تر لږه په لری پرتو سیمو کې هم د کورونا وایرس د مبارزې لپاره ګټور ګامونه پورته شي. را سره په دغه خبرونه کې د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې مشر ډاکټر صاحب سید حبیب اروال چې د افغانستان د تخصص په برخه کې او د دې ترخواي د ځنیو روغتیایي سکتورونو لپاره د بیلابیلو پلانونو او پروګرامونو د جوړونې په برخه کې کار کړي. د دې ترخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پوستا جوړونې په برخه کې، یعنی هغه وړو کلینیکونو په برخه کې چې په لری پرتو سیمو کې جوړ شوي دي، د دې بنسټ ایښودون کړي. خبرونه کې را سره ملما دی او په یو شمېر مهمو موضوعاتو به وسره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب خره غلاس خبرونه ته زغواړم لومړی پښتنه مو ورسره وکړم. خره غلاس ډاکټر صاحب، زما لومړی پښتنه همدار چې کورونا وایرس دم ګړی د افغانستان سان څو ولایتونو ته رسیدلی او په څومره ولایتونو کې حداقل د دې پیښو احتمالات پیدا شوي یا مثبت او په ځینو نورو کې څومره د ویرې احساس شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کورونا وایرس یا دغه وبا چې ټول نړۍ کې خپره شوې ده، افغانستان متاسفانه تر خپل اغیز لاندې راوسته، دلته خپره شوې ده. دا اوس د افغانستان په د ورسته معلومات په اساس یو دیر ولایت کې دا خبره شوې ده، یعنی ډیر کم هغه بعضې ولایتونه دي چې هغې ته هم متاسفانه لکه څنګه چې هره ورځ یو ولایت دوه ولایت زیاتېږي، نو د افغانستان په ډېر ولایتو کې شیوع پیدا کړي. او په څو ولایتونو کې خصوصا په کابل مرکز افغانستان کې، پایتخت افغانستان، هرات او کندهار کې ډېر زیات کیسونه دي پیدا شوي دي. او غالبا چې دی یو تاثیر او یو علت دا وي چې خلک چې د باندې د ایران او پاکستان نه راداخل شو افغانستان ته، په ډېر زیات تعداد کې په یو دم دا د دې تاثیر و چې دا کیسونه په ټول افغانستان کې خپاره شوي. همدا اوس موږ د طبابت د لحاظه دا سنجوو او فکر کوو چې د دغه پیدا شوو تعداد نه به څو چنده نور کیسونه په افغانستان کې زیات وي، ځکه کله چې اپیدمي پیدا کېږي دا فکر حتما ورسره موجود وي او دا حتمی وي. نو متاسفانه چې دا حالات موږ په اوس ورځو کې ښه نه وینو، او امیدوار چې خدای پاک موږ ته دا توان راکړي، یعنې د افغانستان خلکو ته، چې دغه وبا نه ځان وساتي.
ډاکټر صاحب، تر ډیره پورې کوم کیسونه چې راځي حد اقلا یا چې مخامخ کیږي ورسره سړی لیدل کیږي چې هغه د مرکزونو د ولایتونو کې شته دی، نه لري پرتو سیمو کې، دلیل څه شي کېدای شي چې یوازې د ولایتونو مرکزونو پورې دغه وایروس وایم چې تر یو حده پورې محدود او یا هم محدود نه، ولې په ښارونو کې تر ډیره پورې پاتې شوی دی، نه لري پرتو سیمو ته تللی؟
دا خبره به دوا دلیل ولري. یو خدا دا چې دا دلیل داسې دی چې په مرکزونو کې تقریبا دا امکانات شته چې د تشخیص لپاره هغه خپل سمپلونه ولیږي او تشخیص یې وشي، نو ځکه په ښارونو کې په کابل کې، هرات، کندهار، نور ځایونو کې زیات اعلانیږي. او د اطراف خلک بیچارهګان په ولسوالیو دغه کې شاید دي د هغوی ته زمونږ رسیدګي او د هغوی دغه ځایونو ته رسیدګي کمه وي. یو دلیل دا ده. دویم دلیل دا هم کېدای شي چې هغه خلک چې زیات بهر نه راغلي، هغوی زیات په ښارونو کې میشت دي، که په هرات کې وو، که په کابل کې وو، که په کندهار کې دي. نو او دریم دلیل دا ده چې په ښاریات کې متاسفانه ګڼه ګوڼه نسبت اطراف ته زیاته ده. نو دغه څو دلیله کېدای شي چې د اطراف نه نسبت خاریاتو یا مرکزونو د ولایت کې د کیسونو د پیدا کېدلو اعلان زیات شي.
یو مسله ډاکټر صاحب په لریو پرتو سیمو کې هغه د عامه پوهاوي بخش چې هم تاسو ورته اشاره وکړه او تر خوای هلته بیا د خدماتو لاسرسی یا ارزای خدمات چې ورته هغه هم مطرح دی. د کورونا سره د مبارزې یو برخه آیا دا هم کېدلی شي چې څه ډول شو کولی لری پرتو سیمو کې خدمات وړاندې کړو هغه په صحیح ډول باندې تر څو دغه وایروس چې له ښارونو حد اقل بیا لری پرتو سیمو ته یا کلیو ته انتقال نشي؟
ګوره دا یو خبره موږ بار بار کړی، یعنی د یو ډاکټر په صفت باندې بیا کوم چې د کورونا وایرس اصلا کوم معالجه تداوی نه لري، درمل نه لري. د دې یوازنی او ښه لاره وقایه یا مخنیوی دی. چې د دې وایرس د مخنیوي دپاره موږ تر خپل حده پورې د حکومت مختلفو څانګو د حتی د دعوت حج اوقافو ارشاد حج اوقافو وزارت عامر روغتیا وزارت معرف وزارت نور ټولو په ګډه باندې کار وکړ او تاسو رسنیو په دې کې ډېر مهم کار وکړ، ډېر همکاري مو کړه چې خلکو دپاره دا پیغامونه ورسوي. او دویمه خبره دا ده چې دې کې په اطرافونو کې د نسبتا د خلکو د پوهاوي د لوړوالي لپاره هغه چې تلویزیون مثلا رادیوګانو به هم کم خلک اغوي اوري، نو دغه څه مشکلاتو کوم بوتات او د خدماتو ګورې څه چې واقعیتونه باید سترګې پکې نه کړو. همدا اوس موږ متاسفانه یوازې باید په کابل او هرات په مرکز یا د زونو په مرکز حساب ونه کړو. دلته څه خدمات وي خو دې معنی دا ده چې په اطرافونو کې نه خدمات هلته صحیح دي د تشخیص دي دغه وایرس لپاره، چې اصلا په افغانستان کې پخوا هېڅ وجود نه لرلو. دا نشته او څه مشکل دا ده چې خلک هم دوه دلیلي چې خلک یو خو کله داسې فکر کوي متاسفانه داسې یو غلط فکر پیدا شوی دی چې ونه وایي چې دا کورونا ده ځکه چې دی بیا جنازه نه کېږي. دا غلط خبر ده او د دې د دغه غلط فکر په اساس معنی چې مریض پټوي او مریض خپل ژوند له لاسه ورکوي مخکې دې نه چې هغه سمپل واخلي چې او تشخیص یې وشي. هغه تاسو په ډېرو ساحو کې د کابل خاص سره په نږدې ساحو کې خلکو ولیدل، نو دا څو دلایل دي چې په مرکزونو کې ځکه د کیسونو تعداد دا زیاته اعلانېږي او په اطراف کې کم.
ډاکټر صاحب، اوس تر ډېره پورې په لرې پرتو سیمو کې دغه پلان پر اساس باندې چې حکومت سره شته دی یا هم تاسو دی او طبیب په توګه باندې چې اندېښنه لري په دې برخه کې فکر کوئ چې د درست دی چې د لرې پرتو سیمو لپاره په همدې ډول باندې چې دغه مخ ته رواني ولاړ شي، کنه حد اقل د پلانونو په بدلېدو باندې فکر وشي د خدماتو د رای کولو د ښه بهیر لپاره او هم د اقل د احتمالونو د پر مطرح کولو سره او بیا دغه د حل لپاره د پلان په وضع کولو سره مخ ته ولاړ شو.
ځوان چې په پلانونو کې مشکلات شته او غټه خبره د اختیار دي برنامه او د پلانونو ده، دغه شک نشته چې د افغانستان اسلامي حکومت د قرنطین په مسله کې ډیره همکاري مرسته وکړه نسبتا د خلکو نه. په ډیرو ځایو کې قرنطین وضع شو او خلکو ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز ولګېد چې دا ډیره غټه ګټه یې ورسوله او رسوي. خو د خلکو د آگاهۍ د لوړوالي لپاره علما کرام د معرف وزارت نور ټولو ارګانونو همکاري وکړه، خو د عام روغتیا په وزارت په پلانولو کې یا د دوی په دغه کې خپل هلې ځلې وکړې. خو مشکلات به په دې موجود وو چې تاسو دا نن به م اورېدلي چې درې مهینان په یو دم باندې د دې وزارت تبدیل ایسته کېږي او په عوض باندې درې نور کسان تعینېږي. نو دا معنا ده چې یعنی دی کې یو څه ته نظر ته به ضرورت وي. په امیدوار یو چې خدای وکړي چې دا نوې برنامه او پلان کې داسې نظر وشي چې هغه واقع هم د دې د دغه مهلک او خطرناک مرض دی نه د مهار کول لپاره ګټور وي.
یو عام پوهاوی تر ډیره پورې محدود کیږي په هغه رسمي نظریاتو باندې چې سړی وړاندې کوي، که زه بیخي په ساده ټکو باندې وایم هغه اعلانات چې رسنۍ خبرې شاید یو شمیر خلک یا ځینې داسې خلک هم اوسي چې دا غږ خپاغه کومه محتوا یې په اخیستو کې پاتې راشي. د دې لپاره چې دغه اعلانات یا دغه عام پوهاوی ډیر ساده شي، او کزی بیخی داسې وایم چې په کور کې یو مېرمن چې د نغری په نغرې تناسه د مړۍ پخې یا یو بابا چې په پټی کې ناز ذکر کوي، هغه ته په ډیره اسانه ډول باندې ورسور شي او د کورونا د پیژندنې په اړه د ځان ساتنې لپاره هغه وپوهول شي. دغه سې ډول یو پروګرام باید په نظر کې ونیول شي، او دغه سې د پیغامونو د رامنځته کولو لپاره څه خلاره رامخته کولای شو او یا ښه پیغام وړاندې کولای شو؟
دا کار ډېر په سادهګۍ باندې ایدن شو کیږي. د بلګې په توګه موږ ډېر مخکې حتی د خپل د پروګرام رهبري ما کوله چې په ټول افغانستان کې موږ په ټولو کلو کې تقریبا 10,000 روغتیایي رضاکاران روزلي دي. دا مو د همدغه ورځ لپاره روزلي وه چې دوی که داسې ورځې راځي دا پیغامونه باید دوی کلي په کلي خلکو ته ورسوي. متاسفانه چې د دغه لښکر نه صحیح کار وانخیستل شو. دوهمه خبره دا ده چې علما کرام الحمدلله په کلو ولسونو کې شته، د دوی نه تر اوسه چې د وزارت د حج اوقافو ارشاد مونږ سره یعنې د تبابت د کورنۍ سره مرسته کړې، خپل مسؤلیت ادا کړی، د هغوی په اساس د کلي سپین ږیري او ځوان او ټولو خلکو ته دا پیغامونه رسېدلی شي او رسېږي تر هېواده. او د دې په خوا کې نور هغه چینلونه چې موجود دي د هغوی سره په همکارۍ او د هغوی سره په مرسته په خپله په ټولنه کې دا کار ښه کېدای شي او ښه کېږي. خو اوس اوس هم د رسنیو د برکته تقریبا ډېر خلک زمونږ پیغامونه اخیستي، خو اوس هم لا کم دي، خصوصا لرې پرتو سیمو ته. او خدای دې نکي خدای مکه که دا مرض کلو ولسونو ته ورسېږي نو هلته چون د هغوی پوهاوی دې دپاره کافي نه دی، ډېر مشکلات او ډېر فاجعه مې زرتار.
ډاکټر صاحب، تاسې به هم اورېدلي اوسي که یو چا سره مخامخ شئ په یو سیمه کې، او حتی ویډیوګانې هم راغلي دي په رسنیو کې، خبرې شوي دي ټولنیز رسنیو کې، البته په ځانګړي ډول باندې، هغه له تاسو نه وپوښتي یا چې تاسو ورته ووایئ چې کرونا ډېر جدي مرض دی، ځان ترې وساته، هغه ته وایي څوک ترې مړ شوی، راسه ماته یې ثبوت راکړه، یوه مسله ته وایي. او بله مسله که دا راپېښه کړي چې اجل یا مړینه دا د الله تعالی د خوانه د یو انسان لپاره لیکلې به مسله ده، او په هماغه نیټه چې ورته وخت ګمارل شوی او یا لیکل شوی او مړ کېږي یا له منځه ځي، حتی اقل اند دغه مفکورو سره د مبارزې دا خو درسته خبره ده چې دا د الله د خوانه، البته هغه مسأله چې د انسان په تقدیر کې لیکل شوی نه بدلیدونکي ده، خو له دې په خاطره باندې چې حتی اقل کورونا یو خیالي فکر نه راوباسو عملی دنیا ته، او خلکو ته وایي چې یو څه شته چې هغه اندېښمنوونکي ده، هغه وژونکي ده، او هغه ستونزه ده، د دغه کار لپاره د تبابت له اړخه نه څه وشي او حتی اقل د عامه پوهاوي له ادرسه؟
زه فکر کوم چې تبابت او نور پو کسان ټول په دې کې مسؤلیت لري د خلکو د اذهانو د روښانه کولو لپاره. خو زه دا وایم چې که په دغه وخت کې چې ټوله دنیا ټول پټی وخور، یعنی په ټوله نړۍ کې په میلیونو ته 2,000,000 د دې د مړو تعداد واوښت د ډېرو رسېدلو ملکونو کې، او په افغانستان کې دا اوس موږ اعلانوو چې 10 کس 10 مړي ورسېد، 2 ته ورسېد، نو دا د خپله د خپلو کې نه دي، د دې اسناد موجود دي، د دې دلایل موجود دي. او په هتا په کلو ولسونو کې موږ بعض ځایونو کې تاسو موږ پرون د سروبي د خلکو نه دا واورېده د رسنیو د لارې نه چې هلته ډېر خلک چې خپل پټ ساتلي دي مړه شوي دي، اوس پوهېږي چې دا نه کرونا ده. نو د دغې کې خوشک کول دا دویمه خبره چې ګورې که څوک چې د اسلام د عقیدې لحاظ په لومړي وختونو کې به دا خبرې کړې، اوس انشاءالله دا علما ورسره خبرې کړي، هغه دلایل آیات او حدیث خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وبا د پیدا کېدونکي ځای نه د خلکو تک راتګ منع کړی و، نو ولې دا خبره ووایي چې موږ ته نه، یعنی خدای پاک تاته عقل درکړ او د هغه عقل په اساس باندې به د دې مرګ نه کومې لارې چارې
ډاکټر صاحب ډیر کله دا د وقایوي مسالو ته اشاره شوې ده، وقایه مطرح شوې پر رسنیو کې ډیر خلک ورسره پوهې دي چې څو کې حد اقل د دې په خاطر باندې لاسونه ومینځي، هغه ویټامین سي ډیر زیات واخلي، لمر ته کله کله کینی ته ډیر وخت لپاره حد اقل کورونو کې پاتې شي چې د کورونا نه البته وژغورل شي یا پاتې شي، خو هیڅکله په دې باندې بحث ونه شو. هغه کسان چې کورونا ونیسي یا د کورونا ناروغۍ باندې اخته شي بیا رغیږي، د هغوی سره باید څه ډول برخورد وشي، هغوی څه ډول کار وکړي، د ټولنې سره څه ډول بیرته اړیکې سره ونیسي، او په ټولنه کې تر ډیره پورې یو ډول منفي فکر هم د دغه کسانو په اړه باندې ایجادیږي. د دې فکر د محوه کولو دپاره اړتیا نه ده فکر کوئ چې حد اقل له دې نه وروسته یو بحث دا شي چې له کورونا نه وروسته هغه کسان چې پرې اخته شوي اوسي هغوی څه وکړي.
موږ په درې مسایلو کې آغا ټول یا اکثریت طبی مسؤلینو چې اشتباه شوې ده موږ ورته متوجه شوي یو. یو دا ده چې موږ زیات تبلیغ دا او کول وختو کې چې په دې باندې هغه کسان چې عمرونه زیات هغه په دې اخته کېږي، نو هغه عمرونه چې زیات هغه رخصت هم کړی شو، هغوی لږ احتیاط هم کار واخیست، ځوانان لږ د بېځایه غرور نه کار واخیست، او داسې فکر ورسره پیدا شو چې موږ زیات نه مړه کېږو نه نیول کېږو، نو هغوی دشت گزار زیاد که او مبتلام شد. نو تاسو اوس او ریدلی چه پا افغانستان که پا مرو که دیزوانان و تعداد نسبت زرو تا زیاد که دویم اشتباه داوا چه منگا دی نیشهی مواد و استفاده گتا خسل پا خصوص دی تنباکون گتا خسل چه دا نهایت خطر ده دی کرونا دی اصل اول لفاره کتو که چلنس کی کتو که قیلون کتو که سگرشت کی په دې سره چې موږ هم د تبلیغ چې په کار وبونه کې چې زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د روغتیا د نړیوال سازمان د فیصلې په اساس یو ځنې لار د خلکو ته توصیه موږ دا چې کچې نن نسوار سیګریټ کوي دا د فری دي، ځکه دا هیڅ دا سل په سلو کې دی ویروس ته انتقال سبب کیږي او د مزمن امراض سبب کیږي چې بیا هغه د کورونا د ویروس په مقابل کې مقاومت ډیر کوي. او دریم خبره دا و چې تاسو دا دریم سوال چې وکړ دا ورسته وخی
په دې شکل باندې حد اقل چې خلک هغه کسان چې له کورونا نه ورسره رغیږي هغه باید ټولنې سره برخورد وکړي، دا هغه سره برخورد
دا چې موږ دا وایو چې څنګه ځان وساتي، خو دا چې څوک هڅه وي هغه سره باید وشي. دیمن خبرې شوې دي خو بیا هم زه وایم چې موږ خلکو ته توصیه دا ده چې خدای مکاته په یو کور کې یو کس مشکوک هم وي، مشکوک اول من چاته وایو، مشکوک هغه چاته وایو چې په هغه کې داسې نښې هغه ابتدایي نښې د ریزش مانند نښې پیدا شي، یعنی توخی وچ توخی تونی در د ځان در شدید تبه دا پیدا شي، خو د دې سره په خوا کې دغه سړی یا دغه نفر د دې سابقه ولري چې یا کوم خارج ملک ته سفر کړی و او یادا چې یو په افغانستان کې د داس یو مریض سره شفخانه کې یا لار کې دی، یو داس کا سره چې هغه رزش نه ولا او مثال دا هغه سره د نږدې پات شوی، نو دا وخت دا کس ته موږ مشکوک وایو. نو که مشکوک کس په کور کې وی هم تر څو چې سمپل نتیجه نه یې معلومه شوي دی دې په ځانته کوټه کې ځانته خونه کې پات شي، او که ثابت شوی هغه که شفخانه اول خو زموږ توصیه دا ده چې په افغانستان کې شرایط دې ته نه دي برابر چې دغه کسان په کور کې تجرید وساتل شي، یو قرنطین دی یو تجرید دی، تجرید جدا شکل آیزولیټد شکل باندې دوی وساتل شي، کوټه تشناب امکانات خوراک هر څه بیل دا امکانات موږ تاسو په یو په افغانستان، نو موږ ځکه توصیه دا کوو چې دوی د شفخانو ته هغه ځایونه چې متعجبانه ووایم یا خوشبختانه ووایم چې په زرګونو اعلانات کېږي چې دونه شفخانې او دونه بسترونه دغه نه د ګټه واخلي، هماغه بسترونو ته د لاړ شي، هماغه شفخانو ته هلته په جلا شکل باندې په تجربي شکل باندې هلته اوسېږي. دوی ته دوا هلته نه شته، خو هلته دغه امکانات برابره دي چې نور خلک د دنه په امن کې اوسي او دی هم لږ تقویوي مواد او دوا ورته ورکړ شي چې د ده
جلا 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 رات جوابونه راکړي په ټوله کې اوس خدای مکړه په یو کلی کې په یو لری پرتی سیمه کې هلته چې البته خدماتي سکتور ضعیف دی یا کوایم چې نشته یا کم دی کیس پیدا کیږي او هغه حد اقلا تر دې پورې داسې واوسي چې یا مثبت یا خو هغه نښې نښانې چې د کورونا وایروس هغه زیاتې واوسي. تاسې ورته د یو طبیب په توګه باندې د یو لارښود په توګه باندې څه شی ورکوئ چې آیا په تمې شي چې تر څو هلته د عامي روغتیا وزارت پرسونل زي یا روغتیایي سکتور ورته خدمات وړاندې کوي که نه، هغه لومړني کارونه حد اقلا چې خپله د ځان لپاره وکړي څه شی دي؟
زما د دغسې یو ورور یا خور نه او د داسې کورنۍ نه مې هیله دا ده چې هر هغه څوک چې دغه ابتدایي نښې د کورونا د شک راتلو په اړه په یو چا کې د دوی د کورنۍ د غړي یا د خپل هغه شخص کې لیدل کېږي، دوی د لومړی هماغه مربوطه روغتیایي مرکز ته لږ تر لږه خبر ورکړي چې په دغه کور کې یا په دغه ځای کې دغسې یو ناروغ پیدا شوی. یو دا بیا د هغه ټولو روغتیایي مرکزونو مسؤلیت دی، د هغوی ځکه رخصت نه دي هغه د سرویلانس کوم ټیم چې دی هغې ته خبر ورکړي او هغوی زر ورشي او د دغه ناروغ نه سمپل واخلي. د سمپل د نتیجې د اعلان د نه مخکې یا د رارسېدو نه مخکې نو د دغه مریض یا د دغه کورنۍ نه هیله دا ده چې دغه کس دی ولو که مشکوک هم وي ثابت هم نه وي باید په یو کوټه کې ځان ته وساتل شي، هغلته د ده ته په ډېر احتیاطي شکل باندې خوراکي مواد او که چېرته ضرورت دي و که څه به زیاته ورته انرژیک یا څه پرستامول څه دواګانې ورته ورکول یا د تقویې دپاره یا د خوراک دپاره ځینې مېوې ویټامین سي د تقویې پیدا کولو دپاره نو دا دې ورته په داسې شکل کې ورکړل شي چې دا څوک دا روغ کسان د دې ناروغ سره په تماس کې نه شي، یعنی دروازې نه دې ورته ورکړي که ورڅخه ضروري چې نږدې ورشي نو دی د خپل ټول ځان داسې وپوښي چې دا میکروب خصوصا د ده خولې سترګې او پوز ته ونه رسېږي. نو دا مې د دغې کورنۍ یا د هغه همکارو کسانو نه دا هیله ده او دوهم د خپل مریض نه دا هیله ده چې دا دې مغروره کېږي نه او دا خیال دې دوی ته نور کوي چې تاسو مه ډارېږئ یا زه نه ډارېږم. دی دې په همدغه شکل باندې ځان وساتي او که دا احتیاط ونه کړي خدای مکړه ډېر مثالونه په افغانستان کې داسې ولیدل شو چې اووه کسه دولس کسه په یو کورنۍ کې اخته شوي وو د همدغسې یو بې پروایۍ له امله. او دویم دا ده چې د کورنۍ د ټولو غړو او حتی که دا شخص وکولی شي طبي پرسونل او طبي مرکز ته دې زر تر زره خبر ورکوي. نو د طبي پرسونل نه مهمه هیله دا ده چې د سرویلانس د ټیم سره د دغه چا سمپلې مسافل اخیستل کېږي د دوی د نتیجې په اړه باندې زر تر زره تعقیب او د هغوی نه د نتیجه وغواړي. نو دغه څو لارې دي
ډاکټر صاحب په یاد دی ویې زما البته دغه برخه اوس هم په فعاله د پلری پرتو سیمه کې د عامي روغتیا وزارت لخوا نه یو واړه واړه کمپونه چې هغه لومړنۍ طبي مرستې وړاندې کوي د بیلګې په ډول پراسټامول شربتونه یې ورکړي د مالاریا یا ځینې نورو برخو چې په هغه لومړني ټیسټونه ورته وشي او بیا که څوک زخمي کېږي هر اقلا پټۍ ورته ولګي داسې واړه واړه پوسټي خدماتي جوړې شوي دي او دا په ټول افغانستان کې دي. د دغه پوسټو نه د دې په خاطر باندې ځکه چې زل راساسی نه لرو او حد اقل هغه لومړنۍ مرستې په توګه باندې د کورونا وایروس په برخه کې ترې ګټه واخلو څه وشي حد اقل د انسجام د روغتیایي سکتور لپاره او په ځانګړي ډول بیا باندې هغه سپینو جامو لرونکي یعنی ډاکټرانو نه هدف دی چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي حد اقل د دغه پوسټو سره څومره نږدې اړیکې پیدا کړي تر څو وشي کولای حد اقل د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې یوه ډېره ښه ګټه واخیستل شي.
زه د دغه پوستو تازه گزار او جوړونکی یم. دغه پنځلس زره په شاوخوا کې روغتیایي پوستې موږ د افغانستان په مختلف ساحو کې چې ټول ډېر زره کسان کار کوي دا موږ جوړې کړي د همدغسې حالات دپاره. د دوی غټ مسؤلیت دا دی چې دوی اول دا خلکو ته دا پوهاوي ساده مسیجونه پیامونه چې موږ دوی ته د عامې روغتیایي وزارت نه یا د موسساتو نه چې دوی سره کار کوي ترلاسه کوي هغه د کور په کور او خلکو ته هغه پیغامونه ورسوي. دوهمه خبره دا ده چې دوی دې دا خلک بیا په دې باندې لکه همدغه پیغامونه رسولو پیسه کې د دې پیغام د روغتیایي مرکز سره، یعنې دغه پوستې اصلا یو رابطه ده د کلو د خلکو او د روغتیایي مرکز ترمنځ. د دوی اصلي مسؤلیت دا ده چې د هغوی پیغام دوی ته ورسوي او د دې خلکو مشکل او پیغام هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. نو دا په دې وخت کې مهم رول لري او موږ امیدوار یو چې متاسفانه دا خلک هر څنګه چې کلک شاته پوش نشي او یو څوک نه وي چې دوی دې مسؤولین د روغتیایي کلینیکونو د موسو د وزارت هغه مسؤول کسان مسؤول ټیمونه په دې اړه باید کار وکړي چې دا خلک تشویق کړي او دوی کولی شي همدا اوس هم ډېر بعضې کیسونه چې په بعضې کلو ولسونو کې موږ پیدا کړي دي همدغه خلکو په واسطه باندې موندل شوي دي. نو دا ډېره مهمه خبره وه او د دغو هغه ابتدایي کار همدا دی او د دا بیا تا که درته وایم د یو ډاکتر نه په دغسې ځایونو کې ښه رول بازې کولی شي د تداوی دپاره نه بلکې دغه صحیح تعلیمات او صحیح پیغامونه رسول. ډاکټر صاحب